بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو ډیرو قدر منوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 13مه د 1443 هجري قمري کال د زیږدې د میاشتې 18مه او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 18مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ایران د اسلامي انقلاب له معظم لارښود سره د قزاقستان د ولسمشر کتنه نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. ورپسې د افغانستان د نیواک د پایلو په هکله ځانګړی پروګرام لرو او په آخر کې به د ښه ژوند د کولو هنر پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به وګورو د دې وخت نړیوال او سیمه ییز خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په ډیر سخاوت سره د کډوالو قربتوب کړی دی. د افغانستان خاریزه د آسټرالیا د مشرانو جرګې غړی شوه او په دنیا کې د کډوالو شمیر زیات شوی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران په ډیر سخاوت سره د کډوالو قربتوب کوي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د پناه غواړو نړیواله ورځ د کډوالو اړتیاو ته له مخکې څخه زیات د پام لپاره د ظرفیتونو د غږمله کولو لپاره فرصت وبله او زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو 40 کلونو کې له سخاوت څخه په ډک اړچار سره د ګاونډیو هیوادونو د ډیرو پناه غواړو کوربا وو او دی. هغه د پناه غواړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې وویل، دغه ورځ د هغو بې پناه نفوسو چې له جنګ، نښت دی او نامنۍ څخه د ویرېدا په دلیل له خپلو کورونو هیوادونو کډوال شوي دي او د بشر د تر ټولو ابتدایي ضرورت یعنی د خپل اصلي وطن د ساتلو لپاره له خپل هیواد څخه بل هیواد ته پناه وړي، د اندېښنو، د اړتیاو او د غوښتنو ته د پام کولو لپاره یو فرصت دی. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی بیا وویل، اسلامي ایران تل د دینی او د انقلابي تعلیماتو په پیروي کولو سره له خارجي پناه غواړو سره زغم ښودلی دی او په نړیوالو ټولنو کې هم ټول هیوادونه د پناه غواړو اړتیاو ته پام کولو او د دغه بشري ضد ښکارندي د کنټرولولو لپاره د اړوندو هیوادونو له امنیت سره مرسته کولو ته وربللی دي. هغه ویل، په ځینو هیوادونو کې د امریکا رژیم پوځي شتون او نیواک د سیمې د بې ثباتۍ اصلي عامل او د سیمې د ډیرو خلکو د کډوالېدا سبب دی او د تیر کال په بدلونونو کې هم د نړۍ عمومي افکار یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا رژیم د امنیت د له منځه وړلو د اقداماتو کتونکي وو او له بوډا، ځوان او ماشوم رانیولي د افغانستان د خلکو د کډوالېدا نوې څپه په افغانستان کې د امریکا رژیم د 20 کلونو د نیواک د سپیرو نښو یوه برخه ده. د ایران اسلامي جمهوریت په 43 کلونو کې د دنیا د کډوالو تر ټولو سترې ټولنې په تیره بیا د افغانستان د پناه غواړو کوربه او دی او حتی د تپلی جنگ په وخت او د امریکا د زل بایکټونو په وخت کې هم د افغانستان له میلیونونو خارجو سره چې په ایران کې په کارونو زده کړې او په ژوند کولو بوختي خدمات نه دي غوڅ کړي. د ایران بهرنی سیاست د ګاونډیتوب په ډیپلوماسۍ تمرکز لري. زمون خبریال را پوره کړی د ایران د حکومت ویاند او د اطلاعاتو د شورا مشر علی بهادوري جهرومی وویل د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست د ګاونډیتوب په ډیپلوماسۍ متمرکز دی. هغه د پناهغواړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایران کې د ایران له یو شمېر خارجي شخصیتونو، متخصصانو او کار رامنځته کوونکو سره په کتنې کې وویل په ایران کې خارجي شخصیتونه کولی شي د ایران د صحیح او سم انځور په وړاندې کولو کې د کلتوري او د علمي سفیرانو په توګه رول ولوبوي او له ایران څخه د خلکو د هیوادونو د ویرولو لپاره د دښمنانو پلان چې د ایران د غلط انځور د وړاندې کولو هڅه کوي ماتې وخوري. بهادوري جهرومی د ایران او د خارجي شخصیتونو د ملګرتیا زمینې ډېرې وبللې. وویل د ایران خال د تاریخي، تمدني، ژبني، کلتوري او د تقدي ګډولو په وسیله له ګاونډیو هیوادونو سره ژور او اوږده پیوندونه لري او دغه ګډولې د سیمې د ملتونو د نږدې کېدو سبب کیږي او د ایران د حکومت بهرنی سیاست هم د ګاونډیتوب د ډیپلوماسۍ پر اساس دی، کوم چې د خلکو د شخصیتونو او د اقتصادي فعالانو ترمنځ د تعاملاتو د سویې د زیاتېدو سبب شي. د جون د میاشتې شلمه نېټه د پناهغواړو له نړیوالې ورځې سره سمون خواړه. ایران له اسلام څخه د خلکو د ویرولو په هکله خبرداری ورکړ. زمون خبریال را پوره کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي مجید تخت روانچی پرون په دنیا کې له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو د بهیر په هکله خبرداری سره د دینی عقایدو پر اساس خلکو ته د سپکاوي زیاتېدل د ملتونو ترمنځ د زغم او د ګډ سوله ییز ژوند د دودولو لپاره اساسي چیلنج وبلو. مجید تخت روانچی د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په غونډه کې چې له نفرت سره د مقابلې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت وشوه د دغه ورځې د نومولو په هرکلی سره وویل د نفرت، د توفیر او د تاوتریخوالي پراخېدل په بېلابېلو هیوادونو کې د مسلمانو ټولنو د سترو کړاوونو د زغملو سبب شوي دي. هغه د سهیونیست رژیم د استازي د څرګندونو په ردولو سره وویل دغه رژیم په حقیقي ډول د نفرت د رامنځته کولو او د توکمپاله سیاستونو په مالولو پیژندل شوی او د نورو هیوادونو پر ضد دروغ ویلو او د جنجال د رامنځته کولو لپاره د دغه رژیم هڅه دغه سیاستونه نشي پټولی. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د پریکړه لیک پر اساس چې تیر کال تصویب شو د جون د میاشتې 13 نېټه له نفتر سره د مقابلې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په تیرو څو میاشتو کې په لویدیځو هیوادونو کې له اسلام سره د مقابلې او له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو اقدامات بیخي زیات شوي دي. په لویدیځو هیوادونو کې هستوګنه مسلمانانو تر اوسه په ځلونو له اسلام سره د مبارزه کوونکو اقداماتو او دغه راز په هیوادونو کې په اسلامي مرکزونو او جماعتونو باندې د حملو په حق له خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او د دغو مرکزونو د ساتلو لپاره د امنیتي تدبیرونو د زیاتېدا غوښتنه هم کړې ده. اسلامی ایران د یونان د حکومت اقدام ته پریکنده ځواب ورکړی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهی پاسداران د سمندري ځواک قومندان امیرالبحر اردی رضا تنگسری د ایران د دوو کشتیو نیولو ته په اشاره سره وویل د ایران د کشتیو د نیولو لپاره د دښمنانو کوشش په تر ټولو لنډ وخت کې د ایران د اسلامي جمهوریت له پریکنده ځواب سره مخامخ شوی. هغه ویل بندر عباس ته د یونان د کشتیو د انتقالولو په وخت د امریکا کشتیو له ایران سره مقابله وکړه خو د ایران د اسلامي جمهوریت په خبرداری ورکولو سره د امریکا کشتیو شاتګ وکړ او له سیمې لاړې. علی رضا تنگسری بیا ټینګار وکړ د مقاومت د شهیدانو د وینې په برکت د دښمنانو په زړونو کې ویر او ډار رامنځته شوی دی. یونان د روان میلادي کال په تیرې مئی میاشتې کې د ایران یوه کشتۍ ونیوله. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهی پاسداران ځواک هم د ایران د کشتۍ په نیولو کې د یونان د حکومت اقدام ته په غبرګون کې د یونان د تیلو دوه کشتۍ د فارس خلیج په اوبو کې د ترک سړک کړې شوې خلاف ورزۍ په دلیل ونیولې. د افغانستان خریزه د استرالیا د مشرانو جرګې غړي شو. زموږ خبریال راپور کړی د لومړي ځل لپاره د افغانستان یوه میرمنه فاطمه پیمان د استرالیا د مشرانو جرګې غړي جوړه شوې ده. د استرالیا رسنۍ ویل 8 کلنه میرمن فاطمه پیمان د استرالیا په لویدیځ کې لپرت سیمې څخه لومړنۍ 70 میرمنه ده چې د مشرانو جرګې غړي شوې ده. د استرالیا نوی لومړی وزیر انتونی البانیزی په ټویټر پیغام کې مشرانو جرګې ته د لیبر ګوند غړي فاطمه پیمان د لارې د موندلو په هکله مبارکي وویله. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون پرون د پناهغواړو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په وخت مشرانو جرګې ته د میرمن فاطمه پیمان د لارې موندل اعلان کړل. فاطمه پیمان 8 کلنه وه چې له خپلې مور، خور او کوچنۍ وړونو سره استرالیا ته تللې وه. په نړۍ کې د فنا غاړو شمیر بیخي زیات شوی دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش په دې خبرې سره چې په دنیا کې د فنا غاړو شمیر تر ټولو لوړې ساوی ته رسیدلی دی زیاته کړه. په ټولې دنیا کې د کډوالو شمیر 100 میلیونو ته ورزیات شوی دی. هغه پرون د فنا غاړو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل د اوکراین جنګ له دوهم نړیوال جنګ وروسته په اروپا کې د خلکو د کډوال کېدا تر ټولو ستر او تر ټولو چټک بهیر رامنځته کړی. د اوکراین جنګ په 4 میاشتې تیریږي. په اوسره توګه د پناه غواړو نړیوال کړکیچ او د قحطۍ خطر بیخي زیات کړی دی او د شیانو په تیره بیا د غلو دانو د بیو د زیاتېدا سبب شوی هم دی. امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، کاناډا، استرالیا او نور اروپایي هیوادونه کوشش کوي چې د اوکراین جنگ اوږد شي چې د روسیې اقتصاد ته تاوان ورسیږي او دغه هیوادونه خپلو هدفونو ته هم ورسیږي. دغه هیوادونه اوکراین ته له ټولې دنیا څخه ټیرورستان هم استولی دي چې د روسیې پر ضد وجنګیږي. د دنیا انفلاسیون د امریکا د مرکزی بانک په وجه دی. زمونږ خبریال راپور کړی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکا د مرکزی بانک اقدامات د دنیا د انفلاسیون د اوسنیو شرایطو په رامنځته کولو کې ګرام وبلل او وی ویل اوس وخت دی چې د امریکا مرکزی بانک د دنیا د اقتصادي حالت په هکله خپل غلط اټکلونه اصلاح کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکا د مصري توکم اقتصاد پوه محمد الاوریان په کلمه وی مقاله کې د دنیا د مالی کړکیچ په حق له ویل د نړۍ مرکزی بانکونه او بازارونه د ویښېدا په حال کې دي او ټولو ته معلومه ده چې له سختو مالی شرایطو سره مخامخ یو. دغه ورځپاڼې د انفلاسیون د زر تیرېدا په هکله د امریکا د مرکزی بانک ناسم اټکل د اوسني حالت یو اصلي دلیل وباله او زیاته کړه د مرکزی بانک د خپل اعتبار د بیا لاسته راوړلو لپاره بیا د اروپا د مرکزی بانک په شان خپله غلطي ومني او خپل اټکلونه د اصلاح کړي. د امریکا مصري توکم اقتصاد پوه الوریان په پای کې له تیر وخت څخه د درس اخیستلو غوښتنه وکړه او د نړۍ د مرکزی بانکونو له سیاست جوړونکو څخه یې وغوښتل چې سمدستي د انساني ټولنې کمزورو برخو ته د ډیر تاوان د رسېدا مخه ونیسي. او روسیا له امریکا سره هیڅ ارتباط او اړیکه نه لري. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدیف په دې خبرې سره چې مسکو همدا اوس له امریکا سره هیڅ اړیکه نه لري وویل د اړیکو هیا ته هیڅ ضرورت نشته. هغه وویل له امریکا سره اړیکې د روسیې لپاره تاوان رسوونکي دي. د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په پړاو کې د امریکا او د روسیې اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د جو بایدن حکومت په نړیوال ډګر کې د امریکا د اصلي سیالانو یعنی د چین او د روسیې پر ضد یرغلیز کړچار تعقیبوي. په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو له پیل او د جنګ د اړخونو له پراخېدا وروسته د امریکا لخوا د روسیې پر ضد دبونو مختلف اړخونه موندلي دي او دغه دبونه بیخي زیات شوي هم دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے ایران د اسلامی جمہوریت غگ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس به وایي سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې د ایران د اسلامی انقلاب لامعظم لارخو سره د قزاقستان د ولسمشر لیدنه نومیږي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنه‌ای د تیر یکشنبې ورځې په مازیګر د قزاقستان له ولسمشر او سره پلاوي سره په کتنې کې د ایران او قزاقستان ترمنځ ژورو تاریخي او کلتوري پیوندونو ته په اشاره سره په بیلابیلو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو په تیره بیا د سیمه ییزو ملګرتیاو پر لا پراختیا ټینګار وکړ. حضرت آیات الله العظما سید علی خامنه‌ای د اړیکو د پراختیا لپاره په سیاسي او اقتصادي زمینو کې غږملتیا ضروري وبلله او د ګډ کمیسیون د فعالولو پر ضرورت یې په ټینګار سره وویل. دواړه لورې بیا د موافقو د تعقیبونې او د اجرایي کونې لپاره دوه چنده هڅې وکړې. د ګاونډیتوب پر سیاست ټینګار او هم لاسیایي او هم له اوراسیایي هیوادونو سره د اقتصادي ډیپلوماسۍ او له دغو هیوادونو سره د تعاملاتو د زیاتولو او د اقتصادي او تجارتي مناسباتو د پیاوړتیا په سیوري کې د دوی له ظرفیتونو څخه د استفادې پر پیاوړتیا مشتمل له دغو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ایران د دیارلسم حکومت جدي پروګرامونه ګڼل کیږي. او په دې لړ کې ایران ته د هیوادونو د مشرانو او پلاویو دغه راز ګاونډیو هیوادونو ته د ایران د لوړپوړو چارواکو او پلاویو د سفرونو د پام وړ زیاتېدا تر سترګو کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم نرخو د خپلو څرګندونو په یو برخه کې روښانه کړي ده باید مسالې او موضوعګانې په دقت سره وڅارل شي او ورزول شي او خیال وساتل شي، ځکه چې امریکایان او لویدیځوال تل د لویدیځې او ختیځې اسیا په شمول په بیلابیلو سیمو کې د خپل نفوذ د دایرې د پراخولو او د هیوادونو خپلواکۍ او اقتدار ته د تاوان د رسولو کوشش کوي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود اشاره وروستیو نړیوالو بدلونونو په تیره بیا د اوکراین جنگ او هم د ختیځې اسیا او ختیځو هیوادونو چې منځنۍ اسیا هم پکې شاملېږي د هوشیارتیا ضرورت وه او دغه را د نراوه ګټو د ترلاسه کولو او د نفوذ د مالولو د خپلو سپیرو هدفونو او ګټو لپاره د هیوادونو د سیاست د لورنیونې لپاره د لویدیځو دوامداره هلو ځلو او ډراونکو او سلطه غواړو موخو ته په پام سره د لویدیځ په تیره بیا د امریکا خوځښتونو ته وه. د لویدیځ بلاک د سرغنې په توګه د امریکا هدف تل د نورو هیوادونو په تیره بیا د دنیا حساسو او ستراتیژیکو سیمو په سیاسي اقتصادي اجتماعي او کلتوري ارګانونو ارکانو کې نفوذ او د خپلو سترو سیاسي اقتصادي پوځي امنیتي سیاستونو او مقصدونو لپاره د دوی سیاستونو ته بڼه ورکول دي. په دې لړ کې لویدیځوالو د شوروي له دړې وړې کېدا په منځنۍ اسیا سیمه کې د جوړو شویو 15 جمهوریتونو له جوړېدا وروسته دغه سیمې ته ډېره زیاته توجه کړې ده او د پوځي مرکزونو د ترلاسه کولو او هم د خپلو دوو نړیوالو سیالو قدرتونو یعنی روسیې او چین د لا زیات کنټرولولو په هدف سره، یعنی له دغو هیوادونو سره د دغه سیمې ګاونډیتوب ته په پام سره له دغو سیمه ییزو جمهوریتونو سره د اړیکو د پراختیا په زمینه کې ځینې اقدامات ترسره کړي دي. په عین حال کې د واشنگټن دغه اقدامات د مسکو او بیجینګ له جدي غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر 12 نیټې له حملو وروسته له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه په افغانستان برید وکړ او وتوانېدله د قرغیزستان او ازبکستان په څیر هیوادونو کې پوځي اډې ترلاسه کړي. په عین حال کې د امریکایانو کړچار او د دوی نادود اقدامات سبب شوي دي څو کوربه هیوادونه د دغو اډو د بندولو غوښتنه وکړي او واشنگټن هم دغه غوښتنې ته غاړه کې ښودو ته مجبوره شو. اوس لویدیځ هیوادونه په بلې مهمې سیمې یعنی ختیځې اروپا کې هم په ناټو کې غړیتوب ته د اوکراین په دوامداره ډول هڅولو او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا لپاره په هڅې سره یو ویجاړوونکی جنګ رامنځته کړی دی او په ډول ډول ماډرن وسلو باندې د اوکراین په سنبلولو سره کوشش کوي څو د دغه جنګ لمبې هماغه شان لا زیاتې غرغړانده وسدي. حضرت آیات الله العظما سید علی خامنه‌ای په دې زمینه کې وویل د اوکراین په پیښې کې اصلي مشکل دا ده چې لویدیځوال د ناټو د پراختیا هڅه کوي او دوی هر شي ته چې وتوانېږي د خپل نفوذ پراختیا لپاره به هیڅ هڅه ونه سپموي. په اوکراین کې د اوسني بحران او جنگ د وضعیت د جرړه موندلو په باب د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لیتوګه په نړیوال سیاست او د امریکایي رژیم په ماهیت او هم د اوکراین د ورستیو کلونو په بدلونونو کې د لویدیځوالو په ورنکار رول باندې د دوی بشپړه پوهیده او اشراف ته په پام سره وړاندې شوې ده. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنۍ خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نوې ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 1 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د زیقادی امیانې د میاشتې له 1 او د 2022 میلادي کال د جون هم له 1 نیټې سره برابر ده. یو سل نهاو یا کال پخوا د 1248 هجری قمری کال د زیقادی د میاشتې په 1 نیټه د ناصر الدین شاه قاجار د باکفایت صدر اعظم امیر کبیر صدر اعظمی پیل شو. د محمد علی شاه قاجار له مرګ وروسته د هغه زوی ناصر الدین شاه میرزا چې 14 کلن و قدرت ته ورسید. هغه له هغې وروسته چې په تبریز کې پر تخت کښېناسته، میرزا تقی خان امیر نظام یې له سنبال لښکر سره تهران ته واستاوه او په خپله د زیقادی په 1 نیټه تهران ته ورسید. ناصر الدین شاه میرزا تهران ته له رسېدا مخکې امیر نظام ته د اتابک اعظم لقب ورکړ او خپل صدر اعظم یې وټاکه. بیا ناصر الدین شاه صدر اعظم د قاجار د باچا له لوري امیر کبیر ولقبول او د درې کاله وروسته د بدغواړو او انګلستان پورې د پیلو په دسیسې سره د ناصر الدین شاه له لوري د امیر کبیر د قتل حکم لاسلیک شو. شپږ شپېته کاله پخوا د 1401 هجري قمري کال د زیقادی د میاشتې په 1 نیټه لوی عالم آیت الله سید یونس اردبیلی وفات شو. د سید محمد تقی موسوی اردبیلی زوی سید یونس په 1293 یا 1296 هجري قمري کال کې په اردبیل کې وزیږید. هغه په اردبیل کې له مقدماتي زده کړو او کچو وروسته زنجان ته ولاړ او فقه او اصول د هغه وخت له ستر عالم اخوند ملا قربان علی زنجانی څخه او معقول علوم له اخوند ملا سبز علی حکیم څخه زده کړل. سید یونس وروسته له زده کړو بیا نجف اشرف ته ولاړ او د نامتو استادانو د درس په محضر کې ځان وموند. هغه له هغې وروسته کربلا ته ولاړ او د آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی له محضر استفاده وکړه. آیت الله اردبیلی په 1446 هجری قمری کال اردبیل ته ستون شو او مذهبي چارو عهدهدار شو. له هغې وروسته مشهد مقدس او د گورشاه جماعت په خونړۍ وژلې پسې له یو شمېر نورو روحانیانو سره ونیول او بندي او جلا وطن کړی شو. د عمر په وروستیو کې څه د پاسه دغه ښار په 1440 کلنۍ کې تهران ته راغی او په دغه ښار کې وفات شو. له آیت الله سید یونس اردبیلی څخه په یادګار پاتې چې پکې د فقه پوره دوره د اجمالی علم په فروعاتو کې رساله او معتقدات القاصر ته اشاره کولی شو. دو 25 کاله پخوا د 1900 میلادي کال د جون په 1 نیټه د اندونیزیا د خپلواکۍ بنسټګر ډاکټر احمد سوکارنو وفات شو. هغه په 1901 میلادي کال کې وزیږید. سوکارنو د زده کړو له پړاوه د هالند له سطحې د خپل وطن خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. په همدې دلیل د هالند استعمارګرو هغه ونیوه او څلور کاره یې زنداني کړ. سوکارنو یو ځل بیا هم ونیول او جلا وطن کړی شو او د دوهم نړیوال جنګ په بهیر کې جاپان انډونیزیا ونیوله، خو د 1945 کال په جنگ کې د جاپان له ماتې او له انډونیزیا شاتک وروسته د جاپانیانو وسلې د سوکانو په مشرۍ د انډونیزیا د ازادي غواړو لاسته ورغله او هغه په همغه کال کې د خپل هیواد د خپلواکۍ اعلان وکړ. خو هالند د مخالفت او پر انډونیزیا د دغه هیواد د حملې سره مخامخ شو. د انډونیزیا خلک د سوکارنو په قومندانۍ څلور کاله د هالند له پوز سره وجنګېدل تر څو چې د دغه هیواد ځواکونه یې له انډونیزیا وویستل. سوکارنو په 1949 کال کې د خپل هیواد او په ولسمشرۍ وټاکل شو او په 1950 کالو پورې یې په انډونیزیا کې یو لړ سیاسي او اقتصادي اصلاحات ترسره کړل. هغه همداراز د ناپیلو د غورزنګ له بنسټګرانو څخه و. د سوکارنو خپلواکي غواړي افکار د دې سبب شول چې لویدیزوال د انډونیزیا د پوز قومندانان د ده پر خلاف ولمسوي او بالاخره په 1950 کال کې د جنرال سوهارنو په خونړۍ کودتا سره قدرت له سوکارنو څخه واخیستل شو او دوه کاله وروسته مجبور شو له ولسمشۍ څخه هم استعفا ورکړي.
د افغانستان شل کلن نیواک
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن نیواک د فرهنګي او ټولنیزو پایلو په اکله له تاسو سره وژغیږ. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو مینوالو په افغانستان باندې د امریکې د بشپړه واکمنېدو لپاره د امریکې له مهمو ټولنیزو او فرهنګي اهدافو څخه د رسنیو، رادیو، ټلویزیون، سینما، ټولنیزو شبکو، این جی اوز، پوهنتونونو او تعلیماتي مرکزونو له لورې د امریکایي او لویدیزو ارزښتونو تبلیغات وو. د دوو لسیزو په موده کې امریکا او اروپایي ملګرو یې په افغانستان کې څو زره مؤسسې جوړې کړې چې په ظاهره یې د افغانستان د خلکو د فرهنګ د بدلولو دنده په غاړه درلودله او د ځوانانو، میرمنو، بشري حقونو، ماډرن ارزښتونو او اهدافو په چوکاټ کې خپلې موخې او سیاستونه مخته بوتلل.
د تعلیمي نظام بدلون په افغانستان کې د نیواکي نظام تر ټولو د پام وړ اورګان و، ځکه چې تعلیمي نظام د ټولنې په ټولو برخو اثر کوي. په دې خاطر هغوی د افغانستان په ټولو تحصیلي مراحلو او پړاوونو کې او په پوهنتونونو کې د روزنې د ریښې بدلون په لټه کې وو. د لویدیځوالو لومړنی اقدام په ابتدایي او لیسو کې د روزنې د طریقو بدلون و چې کولی شو د فقه، تفسیر، عقاید، عربي او د قرآن کریم د تدریس د ساعتونو کمیدا په څیر د درسي واحدونو لرې کېدا ته اشاره وکړو. هغوی د ابتدایي ټولګیو څخه د تاوتریخوالو او جهادي فعالیتونو د ترویج په پلمې سره اسلامي سرفصلونه لیري بدل کړي او سیکولاریزم او د لویدیځوالو د معنوي او مادي پرمختګونو په وړاندې د حقارت احساس د رامنځته کولو په لور هدایت کړي دي.
Thank you. د امریکې یو بل اقدام په پوهنتونونو کې د اسلامي تمدن او فرهنګ د درسي واحدونو د ساعت کمول وو. دغه واحد د افغانستان د پوهنتونونو په ټولو تحصیلاتي ټرمونو کې ښودل کېدل چې په ترڅ کې به محصلین له دینی احکامو، فریضو او سنتونو په هکله معلومات ترلاسه کول، خو دغه درسي واحد د امریکایانو د نیواک په دوران کې دوه واحدونو ته راکم شه. د دری او پښتو ژبو کمزوري کول په افغانستان کې د انګریزي ژبې د رواجولو هلې ځلې او لویدیځو هیوادونو ته د محصلینو استول په افغانستان کې د فکری او فرهنګي نفوذ له نورو لارو چارو څخه بلل کېدل. په لویدیځو هیوادونو کې د افغان محصلینو په وینا لویدیځو چارواکو په مختلفو پلمو سره وتلي او تکړه افغان محصلینو ته اروپایي سفرونه برابرول او هغوی به ډیسکو، بار او قمارخانو ته بیول ترڅو د فرهنګي ځوړتیا زمینه پکې برابره کړي. د افغانستان د چارو کارپوه پیر محمد مولا زهی په دغه هیواد کې د غربي مؤسسو د رول او نفوذ په هکله وایي، امریکایان د لویدیځو جامو د ډیزاینولو د مراکزو په تیره بیا د فرانسویانو په مرسته چې په دې زمینه کې زیاته وړتیا لري د افغانستان د موډ، فیشن او جامو ډګر ته ورداخل شه. ګڼ شمیر افغان میرمنو چې په دغو مرکزونو کې کار کاوه وپیژندل شوې او په مختلفو منځمهاله او لنډمهاله پړاوونو کې اروپایي هیوادونو او یا هم امریکا ته ولېږدول شوې ترڅو په لویدیځو هیوادونو کې د موډ او فیشن روزنې ترلاسه کړي. په لویدیځو هیوادونو کې روزل شوي افغان ډیزاینران بیا افغانستان ته راستانه کړی شول ترڅو په خپل هیواد کې د جامو او فیشن په زمینه کې د لویدیځو هیوادونو او د امریکې د فرهنګي سفیرانو په توګه رول ولوبوي. د ډانس یا د نڅا کلاسونه، د ریپ او راک د موسیقۍ کلاسونه او داسې نور غربي دودونه هم په افغانستان کې د برتانیې، فرانسې او امریکا په څیر د لویدیځو هیوادونو د سفارتخانو د فرهنګي فعالیتونو له جملې څخه بلل کېدل.
په افغانستان کې د افغان ټکنوکراتانو ورتګ او د هغوی ته د کلیدي او مهمو حکومتي پوسټونو ورکول په دغه هیواد کې د لویدیځوالو د فرهنګي یرغل یو بل محور بلل کېږي. د کرزی د حکومت په وروستیو کې په افغانستان کې د نسبي ثبات ته په کتو سره ګڼ شمېر افغان ټکنوکراتان چې د جګړې پر مهال له افغانستان څخه وتلي وه بیرته دغه هیواد ته راستانه شول. دې ته په کتو سره چې افغانستان تعلیم یافته او مسلکي کسانو ته ضرورت درلودل، دغو کسانو په افغانستان کې زیات واک په خپله قبضه کې ونیوه. امریکایانو په 2013 میلادي کال کې د راند د څیړنیز مرکز په لارښوونه دغه سیاست غوره کړ او په هغه د لیبرال اسلام پالنې د شبکې نوم کېښوده. دغه چاره په افغانستان کې ډیره جدي وه. هغوی په ټولو ډګرونو کې له خپلو هم فکرو نیروګانو څخه په کلکه ملاتړ کاوه. هغوی څخه رسندویي ملاتړې کېدلې او د بشري حقونو جایزې ورته ورکول کېدلې. لویدیز او امریکا په دې فکر کې و چې په افغانستان کې د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره باید فرهنګ او هویت له منځه یوسي او د خلکو اعتقادي روحیات کمزور کړي. په دې زمینه کې اکثره میرمنو او ځوانانو ته پام کېده. هغوی د ځوانانو او د میرمنو د هویتي بنسټونو د سستولو په لټه کې وه. هغوی د افغانستان د ټولنې د دوه قطبي کېدو غوښتونکي وه ترڅو له دې لارې خپلې فرهنګي موخې ته هم ورسیږي. د شیعیانو او اهل تسنن ترمنځ د نفاق د اچولو هڅې کولې. د بلې خوا څخه بیا د عیسویت تبلیغات هم ترسره کېدل. د افغانستان په ټولنه کې بېوزلیتوب ته په کتو سره د عیسایت تبلیغ کوونکو چې ناټو سره افغانستان ته راغلي وه د پیسې او مرستو په بڼه کې په خلکو کې د نفوذ کولو هڅې کولې. د امریکایانو تر نیواکه وروسته په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او ور اوږدېدو د کسانو شمیر هم په بېساري توګه زیات شول. د مخدره موادو کښت 30 چنده شول او له 1 میلیون زیات کسان هم په مخدره موادو مبتلا شول. د دغو ټولو په ترڅ کې بې وزلي نوره هم زیاته شوه او فحشا په بې ساري توګه پراخه شوه.
په افغانستان باندې د امریکا له بریده ورسته په لسګونو نه بلکې له راډیو نیولې بیا تر ټلویزیوني شبکو او انټرنیټي سایټونو پورې سلګونو رسنیو د لویدیځوالو د فرهنګي موخو په لړ کې فعالیت پیل کړ. په افغانستان کې د نوو ټلویزیوني چینلونو پروګرامونو کې د لویدیځ لیبرل ډیموکراسۍ تبلیغات کېدل، داسې تبلیغات چې د اسلام او د افغانستان د ولس د سوچه فرهنګي رواجونو او رسمونو سره په ټکر کې وو. د غږیزو او انځوریزو رسنیو له لارې نفوذ د افغانستان د ولس د فرهنګي تخریب او د فحشاو د زیاتولو لپاره د لویدیځو هیوادونو له لارو چارو څخه بلل کېدل. له بلې خوا څخه بیا ډش انټینې او سینماګانو هم د امریکایانو د نیواک پر مهال د مبتزلو او غیر اسلامي فلمونو په خپرولو لاس پورې کړ چې هغه هم د ځوانه پرګنې په نخه کړې وه. له دې نه علاوه د فلمونو د پلورلو مارکیټونه جوړ شوي وو چې د ښار په هر ګوټ کې فلمونه په سیډیانو کې خرڅول. په سیډیانو باندې بربند انځورونه وو. دا په داسې حال کې و چې دغه سیډیانې له حقیقي قیمت نه هم په کمه بیا په خلکو پلورل کېدلې. په افغانستان کې د امریکې د شل کلن نیواک دورې په فرهنګي او ټولنیزو ډګرونو کې مختلفې پایلې په ځان پسې درلودلې. دغه پایلې په افغانستان د تعلیمي او فرهنګي یرغل په مختلفو اړخونو کې د څېړلو وړ دي. په 2019 میلادي کال کې د یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو څانګې په یو رپورټ کې ولیکل چې کابو 4 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له ورتګ څخه پاتې شوي دي چې 80% جینکیج دي. د افغانستان د معارف وزارت هم اعلان وکړ چې د 15 کلونو نه بره د افغانستان 10 میلیونه وګړي لیک او لوست نشي کولی او بې تعلیمه پاتې دي او دغه شمیر هر کال په زیاتېدو دی. که څه هم په افغانستان کې د تعلیم یافته کسانو شمیر کم دی، خو د نیواک په موده کې په افغانستان کې د نشریو او د مطبوعاتو شمیر په حیرانوونکې توګه زیات و. په داسې ډول چې یوازې په کابل کې 300 بیلابیلې ورځپاڼې او مجلې په اونیزه او ورځنۍ توګه چاپېدلې. د 280 نشریاتو او مطبوعاتو بودیجې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو له لورې تامینېدلې چې ټوله د لویدیځو هیوادونو د فرهنګي موخو په لړ کې خدمت کوه.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شل کلن نیواک پایلې تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
شجوان کولو هنر
د
د تهران د پښتو خبرونی خوشو مینوالو په دې شیبو کې زالیا سکرابیدی د خپل ملګری
صادق حسین
سره د غوره ژوند کولو د هنر د لړۍ لنننی اتمی برخی سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده تر پایه را سره ملتیا وکړئ.
خواګور دونکو د ژوند د سټایل بدلاوال او په لاخه لاره حرکت کول د ډیرو انسانانو یو هیله ده، خو باید پوه شو چې د ژوند راودو بدلاول نه رامنځته کیږي مګر دا چې موږ په خپل ځان کې بدلون راولو. په موږ کې هله بدلون رامنځته کیږي چې خپلې پوهې ودې ته اهمیت ورکړو، یعنی فکري ودې، روحي ودې، معنوي ودې، د اخلاقیاتو ودې او د مهارتونو ودې او داسې نورو ډیرو ودو ته اهمیت ورکړو. البته خپل پیژندګلوي د انسان د لوړتیا، د استعدادونو د غوړېدا او د کشفېدا لامل کیږي، خو دا کار او چاره دومره هم اسانه نه ترلاسه کیږي، بلکې په کلک هوډ، زغم، پوهې او له ناکامۍ څخه په نه وېرېدا سره ممکنه کیږي. کله انسان له ټیټو هسکو لرونکي لارې تیرېدا وروسته د وړتیا، غوړېدا او هغو هدفونو ته چې د ځان لپاره په نظر کې نیولی وي رسیږي، نو د هغه په وجود کې د بریالیتوب او خوالي حس راپورته کیږي. د هغه په ځان اعتماد او عزت زیاتیږي او دا انرژي د یو بم په څیر باطني خوښي د هغه ژوند ته تندوالی او لولوله ډکوي او د هغه ژوند لا زیات ښکلی او ښه کوي. هر انسان بریالیتوب ته د رسیدا لپاره پلانونې ته ضرورت لري او باید د خپل وخت مدیریت وکړي. ډډمن اوسئ چې وخت ته پام او د وخت له مدیریت کولو پرته د بریالیتوب په لاره کې ګام نشي کېښودلی. له دې امله درست انسانان د خپلې لوړتیا او د لا ښه ژوند لپاره د وخت مدیریت او منظمونې ته اړتیا لري.
دوستانو، په تیرو مطلبونو کې مو د وخت د کنټرولول او منظمو د تر ټولو مهمو خندونو په باب غږېدلی یو. ویلی مو دی چې د غیر واقعي موخو او د خوبونو درلودل د فیصلې کولو د مهارت نه درلودل د فعالیتونو او کارونو د لومړیتوب نشتوالی د نه ویلو د مهارت نه درلودل د انسان نه منظموالی د لنډ مهاله او اوږد مهاله موخو نشتوالی لټي او د مهمو کارونو لیټ کول او ځنډول او هغه کارونو ته چې مهم نه وي اهمیت او لومړیتوب ورکول او په نهایت کې د سمې او دقیقې پلانونې نه درلودل د وخت د کنټرولولو اساسي خنډونه دي. د وخت کنټرولول او منظمول یو داسې بهیر دی چې مرحلې یې له یو بل سره نغښتې او اړونده دي. پر لټ او سستي غلبه کول، په ژوند کې د هدف ټاکل، شخصي منظموالی او کلک هوډ د وخت د کنټرولولو او مدیریت کولو لومړی شرطونه دي.
خواګور دونکو، د وخت د مدیریت متخصصان او ماهران د چارې ته پام لري چې د وخت د منظمولو لپاره حتمن باید درې اصولو ته پام وشي. په پیل کې د موجوده وضعیت پیژندګلوي ده، دوهم د موږ د وخت ټاکل دي، او دریم د اندازې لپاره د ځانګړنو په نظر کې نیول دي او پلانونې د دغو سنجانو پر اساس ترسره کیږي. په پلانونې کې د موجودو امکاناتو د وضعیت پیژندګلوي ډیره مهمه ده. کله چې ووینو چې په کوم ځای کې ولاړ یو، تر کومه مو لاره کش کړي ده، نو خپل شرایط په لاړ ښه ډول پلانولی شو. د وخت د مدیریت ماهران وړاندیز کوي چې د موجوده وضعیت د پیژندګلوي لپاره لا ښه ده په پیل کې هر هغه کار چې په څو ورځو کې ترسره کیږي پر کاغذ یې ولیکئ. په دغه کار سره پوهیږئ چې د هر کار لپاره څومره وخت پکار دی او متوجه کیږئ چې آیا له خپل وخته مو سمه استفاده کړې ده یا که. نو تاسو هغه وختونه چې مضایع کړي دي پیدا کولی شي او خپل پلانونې کې په لاخر د وختونو لا بدلولی هم شوي.
دوستانو، د موجوده وضعیت په پیژندګلګوي سره د هدف ټاکنې مرحلې ته رسیدلی شو. په هدف ټاکنې اساسي ټکی دا دی چې وینو له ژونده څه غواړو او چیرته رسیدو سره دلچسپي لرو. البته باید دغو پوښتنو ته حقیقت پال ځواب ورکړو. په دغو پوښتنو سره موخې زموږ په ذهنونو کې له شفافه کیږي او حاله خپل لنډمهاله او اوږدمهاله موخې ترلاسه کولای شو. په کار ده چې د خپلو توانمنیو وده او د وړتیاو غوړېدا هیره نه کړو. دا هغه نعمتونه دي چې خداوند متعال موږ ته راکړی دی، نو په کار دی د دغو وړتیاو د غوړېدا لپاره پلانونه او هدف وټاکو. په دې توګه خپلې کلي او بېله کړای شوې موخې مشخص کولای شو او د ځان لپاره لا روښانه او شفاف مقصدونه رامنځته کولای شو. د پلانونې مرحلې باید د موجوده وضعیت او خپلو امکاناتو ته په پام سره ترسره شي.
وګوردونکو د مثال په توګه یو موسیل چې اړتیا لري تر راتلونکي وکال پورې پر بلې ژبې مسالت شي، دا موخه لنډمهاله ده چې هغه موجوده شرایطو او امکاناتو ته په پام سره دغه پلانونې ته رسیدلی شي. پلانونه یو هغه تر ټولو مهم مهارت دی چې لا وخته د سمې استفادې ور لپاره اړتیا ورته لرو. لا ښه او زیات کارنده پلانونې ته د رسېدا لپاره باید سمه پلانونه درلودل ضروري دي. په اسلامي تعلیماتو کې د هر انسان پلانونه او د هغه د وخت منظمول او مدیریت باید داسې وي چې د هر ورځ له مخکنۍ ورځې او بله کې د هغه هره شیبه له مخکې شیبې لا ښه او لا ارزښتمنه وي. په بله وینا، د اسلام د پاک دین تعلیمات له انسان غواړي چې په خپل ژوند کې د کمالاتو د ترلاسه کولو او د لوړتیا په لاره کې حرکت وکړي. حضرت امام علی علیه السلام د وخت د ښې استفادې په باب دغه مطلب د خپلو پیروکارانو غوږونو ته رسوي چې د هر چا دوه ورځې یو شان برابرې وي، نو هغه تاوان کړی دی، او که د هغه له نن له پرونه لا بهتره وي نو له ځان سره یې خیانت هم کړی دی. هغه بزرګوار د مخ په وړاندې تلونکو انسانانو پوستیانې سره په یو ځای کې فرمایي، هغه څوک چې نن یې له پرونه لا ښه وي بریالی او خوښ کس دی. په دغه غوره او خو څرګندونو سره له فرصتونو څخه د استفادې اهمیت په لاخر ډول روښانه کیږي. موږ د هرې ورځې، میاشت او کال لپاره په یوې ښې پلانونې کې نه یوازې له مادي پلوه پر مخ تللی، بلکې له معنوي پلوه هم له خدای پاک سره له ښه ارتباطه رسیدلی شو. له پروردګار سره معنویاتو او ارتباطاتو ته پام نه یوازې رامخ ډلی کوونکې او خوندور دی، بلکې د انسان پر غوړېدا ښې اغیزې هم شیندي.
دوستانو، له پلانونې وروسته باید پوه شو چې پلانونې د کار د ختمولو په معنا نه دی، بلکې د یو مهم حرکت پیل دی. اوس انسان باید خپل هوډ وکړي او خپل هڅه دوه برابره کړي. هغه باید له ځانه د سستۍ، لټۍ او کمکاری په شمول د وخت د مدیریت خنډونه لرې کړي او جدیت د خپل حرکت پیلامه او سرمشق وګرځوي. هغه ټکي چې د کار په دغې برخه کې موجود دي دا دی چې زموږ له پلانونې وروسته هم باید په سلو کې د سل بریالیتوب تمه ونه لرو. په تیره بیا ده که د لومړي ځل لپاره چې پلانونه مو کړي او هدف مو ټاکلی دی. د وخت مدیریت کوونکي ماهران په دې اند دي چې په پلانونې کې بریالیتوب ته د رسیدو لپاره لا ښه ده چې زموږ پلانونه مرحلې په مرحلې منظم شي او د هرې مرحلې په پای کې د بریالیتوب او یا ناکامۍ د اندازې د ټاکنې لپاره یو شمیر ځانګړنې، ګرافونه او سنجونې ولرل شو. دوی باوري دي باید دومره هم په تمه ونه وسو څو هدف ته د رسېدو او وخت راورسیږي او وروسته ارزونه وکړو چې آیا سمه پلانونه مو کړي او که نه. مثلا کله تاسو ټاکئ چې که پروګرام له اجرا وروسته تر شپږو میاشتو پورې خپلې پلانونې ته پابنده نه وم او وخت مو کم درلود، نو په پروګرام کې فلانکي بدلونونه ولرم. نو ښه پلانونه هغه ده چې تیره یوه حد نرمشت او لچک پکې موجود وي. د وخت مدیریت کوونکي ماهران په دې اند دي چې په هر حال یو کمزوري تر سره شوي او بشپړ شوي پلان له هغو سلو پروګرامونو چې په کاغذ شته او اجرا شوي نه دي لا زیات ارزښتمند دي.
خواګوریدونکو په پلانونه کې مطرح یو بل موضوع د کار نه غوره کېده یا کومه دلچسپي ده. مونږ ډیر کسان پلانونه نه خوښو او له پلانونه سره د مونږ رابطه ښه نه ده. واقعیا دا دی چې پلانونه له هر څه ورتیر څو تکتیکونه لري او یوازې هله زموږ په بریالیتوب، خوشحالۍ، رضایت او ودې کې جدي ونډه درلودلی شي چې په یوه مینهناک فعالیت بدله شي. پر دې اساس ځینې باوري دي چې له یو فعالیت سره دلچسپي او سره مینه درلودل د پلانونې په اغیزو کې مهم رول لوبولی شي، ځکه له یوې موضوع سره دلچسپي درلودل او ښه عاطفي رابطه له هغې موضوع سره د موږ د تعامل او چلند څرنګوالی بدلوي. پر دې اساس کله په ژوند کې د پلانونې د رول خبره کېږي، نو باید له پلانونې سره دلچسپي او سره مینه کولو رول ته هم پام وشي، ځکه چې که دلچسپي نه وي نو پلانونه یوازې په یوه بهرني دباو بدلیږي او تمه نشي درلودلی چې انسان به یې بیا په بشپړ ډول اجرا کاندي.
دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و. تر بل پروګرام مو په پاکه لاس وارو.
د خدای په امان.